په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري کې راځي. زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د افغان طالبان مشران د پاکستان له بهرنی چار وزیر سره پر افغان سوله جغیږي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر یو شواروس کې 4,900 کسان وهلي دي. او د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایرانیو چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنی چار وزیر ویلی چې نن به د افغان طالبانو له یو لورپړی پلاوی سره په اسلام آباد کې خبرې کوي. شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو تر دې ځای را رسولو کې رول لوبولی دی چې اوس د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې پیل سي. د هغه په خبره د افغانانو د خپلمنځي خبرو اترو پر وړاندې خنډونه تر ډېره حده پای ته رسېدلي دي او هیله ده چې د سولې ټینګښت دا پروسه به مخ ته لاړ سي. په قطر کې میشت د افغان طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د پاکستان پر بلنه پرون اسلام آباد ته رسېدلی چې مشر یې د دې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. حکومتي سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې دغه پلاوی پرون له ځینو پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو د خبرو د موضوع په اړه تفصیل نه دی ورکړي. د دې وړاندې طالبانو ویلي ول چې پاکستان ته د هغوی د مشرانو سفر د افغانستان د سولې پر موضوع دی. د پاکستان د تعلیم او مسلکي روزنې وزیر ویلي چې تعلیمي ادارو بیا پرانستلو لپاره به د راتلونکي سپتمبر میاشتې پر 8 نیټه مشاورتي غونډه کوي. شفقت محمود دا خبره پرون د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دغه غونډه کې به د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو په اړه غور کیږي. شفقت محمود په عین حال کې ویلي چې حکومت د سپتمبر له 15 د ټولو تعلیمي ادارو پر بیا پرانستلو غور کوي. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د 2020 کال د مارچ راهیسې لاغ وروسته تړل شوي چې په دې هېواد کې د فبروري کې د کورونا وایرس پرېدل پیل شول. بلخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د اګست له 15 ګڼ شخصي ښوونځي پرانستل شوي دي. په پاکستان کې تر ننه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2,03,211 رسېدلې دي. بلخه له دې وایرس 6,255 کسان مړ شوي، خو تر 2,08,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. د پاکستان حکومت وایي په اګست میاشت کې په دې هېواد کې د کورونا وایرس پیښې په کمېدو دي. کورونا وایرس د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هېوادونو ته خپور شوی دی. تر دې دمه په نړۍ کې تر 2,83,000,000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې تر 8,10,000 زیات ورڅخه مړه شوي او څه باندې 1,03,000,000 بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. د افغان ولسمشر دفتر د پنشیر ولایت له مرستیال والي او امنیه قمندانو غوښتي چې د دې هېواد د فوټبال فیډریشن د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سوو عملیاتو تفصیل له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د کورنی چار وزیر ته لارښوونه کړې چې دغه چارواکي کابل ته راوغواړي. صالح لیکلي کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دي او د ده نیولو ته د سیاسي رنګ نه ورکول کیږي. افغان ځانګړو ځواکونو وړمه شپه د پنشیر ولایت په بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات توکل چې به نتیجه پاتې ورسېدل. د دوغ عملیات په خبرګون کې د سیمه شاوخوا 200 کسانو چې اکثره په وسلو سنبال ول اعتراض وکړ او هلته ځای سرتيري 2.5 ساعته کلا بند کړی ول. کرام الدین کریم د فوټبال د نړیوال فیډریشن فیفا لخوا د افغان شیزنه فوټبالرانو په جنسي زورونی تورن پیژندل شوی او افغان حکومت هم د نیولو امر کړی دی. خبرونه له مشال رادیو خوري. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر پرون ایران ته رسېدلی او د سفر هدف یې له دغه هېواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل شوی چې رافایل ګراسی به نن او سبا د ولسمشر حسن روحاني او د دې هېواد اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي په ګډون له لوړپړو ایرانیو سره وګوري. ګراسی اته میاشتې وړاندې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر سو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې مهال کېږي چې ایران لا هم دغې ویانا میشتې ادارې ته د هغو دوو ځایونو د کتنې اجازه نه ده ورکړې چې ګمان کېږي اټومي فعالیتونه پکې ترسره شوي دي. بلخوا امریکا هم فشار اچوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګیږي. ګراسی له دې سفره مخکې ویلي هیلمند دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پښتنو په حل کې مهم پرمختګ وسي او مشکوکو ځایونو ته به د رسۍ ستونزه هواره سي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه زمي اوریدل. او اوریدونکو په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغان طالبانو یو پلاوی د مهال په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن له پاکستاني چارواکو سره هلته وګوري. پر دې موضوع په اسلام آباد کې خبریال او د مشال رادیو همکار طاهر خان مونږ ته په سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د دوی دلته د غونډو په اړه باندې فقط دومره ویل شي چې دی په اسلام آباد کې دی، دلته خبرې شروع شوې دي، لیکن هیڅ تفصیلات د غي جزئیات هغه نه خو مطبوعاتو سره رسنیو سره شریک کړی شول، میډیا سره شریک کړی شول او نه څه بیانیه خبره شوه. البته تیر ورځ کله د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی خبرې کولې په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې، نو په هغه کې هغه خو تایید هم کړی چې دلته دی. البته دا یو چې دوی به د طالبانو د اطلاعی سره نن یعنی اسلام آباد کې دی خبرې کوي، فقط دومره ویلیو، نور هغه بیا په دغه سفر باندې ډیر څه نو ویلې. هغه د پاکستان هغه روایتي خبرې چې وی چې بین الاقوامی مذاکراتو کې مشکل ته اشاره کړې وه، نو نن به وکتی شي چې شاه محمود قریشی سره دوی ځکه چې وخت اوسه پر نه دی خوتل شي چې څه وخت دی ویني، او بیا آیا دغه میډیا ته بلنه ورکوي نه ورکوي په دې کې، او دوی خبرې کوي نه کوي. نو هغه به وروسته معلوم شي، خو تر راتلو نه وروسته د طالبانو د غونډو په اړه باندې، د هغې د میټینګونو په اړه باندې هیڅ خبر نشته. البته دومره ویل کېږي چې د هغې پاکستان کې خبرې دلته روانې دي.
مننه طاهر خان صاحب. بل دا راته وایس چې لکه څنګه چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویل چې دای بنن له دغه پلاوی سره لیدل کاته کوي، خبري بکوي، نو د خبرو اصل مرکز بچوي آیا پر افغان سول بجغیږي که بنوري چاري هم تر پوشش لاندې راولي؟
طالبانو چې کله د پلاوی د خپل د دې وفد پاکستان تر سفر اعلان کو، نو یو خو اغوی زنه شیانو کول چې پاره کې د صلح پروسه هم غویا د کلچ پتی به خبره کې، نور خپل بل خبره چې د تجارت په اړه باندې او د خلکو تګ را تک مشکلات خبره پاکستان هیڅ نه دی ویلي. فقط دومره چې کله طالبانو اعلان وکړ، نو دوی دومره و چې د پاکستان د خارجه وزارت لخوا دوی ته د پاکستان بلنه ورکړې شوې ده، دومره ویلي. بیا لکه تیره ورځ ټول ورځ تیره شوه، هیڅ بیان را نغی، نو لیکن داسې قوي نظر خوشته چې د کوم د سولې پروسه کې کوم مشکل دی او بین الافغاني مذاکرات نه شروع کیږي، طالبانو چې نه کینو چې تر سو یو کې دی هم په جیل کې وي. پاکستان مخکې د پاکستانی چارواکو نه به مونږ اورېدل چې دوی امریکې ته یو وعده ورسره کړی ده چې هر کله یو مشکل پیدا شي دوی بیا تیار دي چې په هغه کې دوی خپل یو رول ولري. او تاسو ته ګوره کله چې زلمی خلیلزاد امریکا ځانګړی استاد سفر کوي، لکه تیر سفرونو کې داغه د سفر نه وړاندې بیانیې چې کله خپریږي جاری کیږي، په هغه کې هغه یو اشاره کوي چې هغه هیوادونو ته به دی به داغي سره په دې موضوع خبرې کوي چې دوی کوم وعده کړی وي چې د سولې د پروسه پر مخ بوتلو کې یا سہولتکارۍ کې یا همکارۍ کې چې دا کامیاب شي، نو دې به هیوادونو ته خپل وعده یادوي. نو تاسې په دغه پسمنظر کې دا خبره کیدی شي چې پاکستان امریکا سره کوم وعده کړی وي هغه کیدی شي کې نیمګړتیا وي، هغه نه وي پوره شوی. نو او د امریکا او د پاکستان د تعلقات چې ډیر خراب وو، هغه د افغانستان په مسله باندې چې امریکا به د پاکستان نه ګیله منو شکایت به وو، او چې دا خشوي لګدي اوس دا وخت، نو دا هم د پاکستان او د امریکا تعلقات چې خشوي دي هغه د افغانستان په وجه باندې. نو کیدی شي د امریکایانو هم په پاکستان باندې یو دوا هم کیدی شي، ځکه چې بین الافغاني مذاکرات نه شروع کیږي، نو د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کوم معاهده د فروری په 9 شوی وه هغې ته نقصان د رسېدو زیات احتمال او امکان شته، او امریکا به نه غواړي چې هغې ته زیان ورسي. او نو کیدی شي دغه هم پکې یو وجه وي چې پاکستان طالبانو ته دعوت ورکړي وي چې هغوی راشي او پاکستان سره خپل نظر شریک کړي. نو بیا هغه د بندیزونه چې لګېدلي زما دا معلومات دي د طالبانو سرچینو په حواله چې اول دي ته د دعوت څو وارې مخکې ورکړی شوی وو، خو لیکن هغوی اول پاکستان ته نه راتله. د هغې دا یو نظر وو د کثر دفتر د خلکو مشرانو د دې طالبانو چې د بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو بیا به سفر وکړو، لیکن کله چې پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یعنی سلامتي کونسل هغه فیصلې هغه قراردادونه د هغې د عملي کولو اعلان وکړ، نو طالبانو کې یو تشویش وو چې دا ولې دا کار وشو ولې به شوي. نو کېدی شي دغه تشویش دی مجبور کړی چې دی پاکستان
یعنی د سلامتي کونسل په هغه قرارداد کې پر طالب مشران باندې بندیزونه لګول سی و، تاسو هغه خبره کوي؟
پاره کې بالکل پاره کې بندیزونه دي چې دې سفرونه نشي کولې، د دوی دوی وسلې نشي اخستې د ملک نه، د دوی چې کوم کو بانکي حسابونه وي هغه نشي هغه چلولې، د دې جایدادونه شتمنه پاره باندې بندیز دی. او دا یو لوی لیست او دا د دې کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادرم شامل دی چې هغه اوس د پاکستان کې چې کوم طالبانو وفد دی د هغه مشري کوي، او د طالبانو پکې اکثر مشران په هغه باندې بندیزونه دي. لیکن یو خبره طالبان کوي او د پاکستان ځینې پخوانی سفارتکاران هم ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر چې کوم غړي دي ملا برادر پکې شامل دی، دوی ته د ملګرو ملتونو لخوا ارزی توګه باندې د څه وخت لپاره د بندیزونو سفر بندیزونه چې دي سفر دا لري کړی دي، دا نه هم میاشتو لپاره و ول لري کړی، بیا پکې اضافه کړې وه او اوس هم دغه اضافه او توصیه د وجې دوی دا سفر کړی دی. خو بهرحال هغه نور هغه بندیزونه خو عملي دي، یعنی
طالبانو د قطر د سیاسي دفتر پلاوي تاسو ته بم یادې تیر کال هم دوی د پاکستان سفر وکړي، ملا عبدالغني برادر په مشرۍ کې دوی راغلل. دوی دا سفر به د افغان سولې په پرمختګ کې څه رول ولوبوي یا به څه بدلون پکې راولي؟
توقع خوم داده چې په دا سفر د سولې د پروسه کې چې دا کم یو مشکل لري، کم خان پیدا شوی دی، د دې د لری کولو کوشش وشي، کیدی شي دا هم یو کوشش وی چې دا اوس کم مشکل لري د دې په حل کولو کې. لیکن اخیرنۍ خبره ګمان نکوم چې د پاکستان په وینا با طالبان دا چې اغه انکاری دي د بین الافغاني مذاکرات خبرونه چې تر څو یې کټ کې دي نه وي خوش شوی، ګمان نکوم چې د پاکستان په وینا باندې بدوي هغه خپل موقف تبدیل کړي.
اسلام آباد کی خبریال او د مشال ریډیو همکار طاهر خان او چې موږ ته د افغان طالبانو د پلاوی پاکستان ته سفر او افغان د افغان سولې سره پر تړلو موضوعاتو موږ سره خپل معلومات شریکول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نن به د افغان طالبانو له لړپوړي پلاوی سره په اسلام آباد کې خبرې کوي. شامود قریشی پرون هم په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو تور پر وړاندې خندونه تر ډیره پای ته رسیدلی دی او هیله ده چې د سولې د ټینګښت د پروسه مخ ته ولاړ شي. پر دې موضوع نور معلومات د سراج زهیر پر رپورټ کې.
شاه محمود قریشی دا سرګندونې په داسې حال کې وکړي چې یو پلو د افغان طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې موجود دی او بل پلو نوموړی په خپل د چین د سفر نه ستون شوی. اسلام آباد کې د افغان طالبانو د موجود پلاوی په اړه شاه محمود قریشی وی دوی له امریکا سره د امن لوزنامې نه وړاندې هم راغلي وو او زموږ سلام مشورې روانې دي. د نوموړي په خبره دوی یو وار بیا افغان طالبانو ته بلنه ورکړې او د بور سره نن ملاقات کوي. شاه محمود قریشی په افغانستان کې د سولې پروسې ته په اشاره وی روغ جوړه او د خپل راتلونکي فیصله به افغانان پخپل کوي او پاکستان یې یوازې مرسته کولای شي. مشال ریډیو چې د افغان طالبانو پاکستان ته د سفر په اړه په پیښور کې د خبريال او افغان چارو تجزیه کار شمیم شاهد نو پوښتل نو هغه وی
پاکستان پورا پورا ملاتړ او پورا پورا کومک چې کوم هغه د طالبانو سره په یو شکل کې په بل شکل کې پاکستان دا کوشش هم شتنه چې طالبان د خپل تباو د لاندې راوړي. یو وار بیا چې کوم مایده شي د پاکستان خو په ښکار توګه د هغه حمایت هم کړی دی، خو اندازه دا چې کېږي چې کله چې په دې منطقه کې یو بل شور جنگ شروع شوی دی او پاکستان کوشش کوي چې طالبان بیا خپل لاس کې واخلي.
د ذکر ده د روان کال د فروری په 9 د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د امن لوزنامه لاسلیک شوی چې پکې د افغان طالبانو لخوا د 15,000 طالبانو د خوشی کولو غوښتنه مخې ته راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
په پاکستان کې وروسته بلې د کورونا وایرس په کیسونو کې کموال را روان دی او د اگست تر 30 په هغه وخت کې 1200 فعال کیسونه پاتې دي. بل خو د منصری ضلع په ناران، کاغان او شوګران کې د کورونا وایرس د 29 پیښو مخې ته تر راتلو وروسته مقامي انتظامي د سلګرای په دغه ځایونو کې د نرم یا سمارټ لاکډاون خبره کړې ده. په اسلام آباد کې ډاکټران وایي حکومت اول په لاکډاون کې د تر وخت وړاندې نرمي وکړه، وروسته د رستورانونو او د سلګرای ځایونو په بیرته خلاصولو کې هم تادیه وکړه چې له وجې دوی په خبره د کورونا پیښې مخ په زیاتېدو دي او دغه خطر دی چې دا نور هم زیات شي. تفصیل احمد الله راکوي.
د منصری ضلع سیلګریزو ځایونو ناران، کاغان او شوګران کې نوي کیسونه مخې ته راتللو وروسته مقامي انتظامیه ضلع انتظامیه ته په یادو سیمو کې د سمارټ لاکډاون لګولو سفارش کړی دی. د کاغان ترقیاتی ادارې کې ډی ای ویان مزر حسین شاه مقامي رسنیو ته ویلي دي د بالاکوټ ډیویژن په غړي حبیب الله بالاکوټ، مهانډری، شوګران، کاغان او ناران کې په تیره اونۍ کې د 800 نه زیاتو کسانو ټیسټونه وکړل چې پکې د ناران، کاغان او شوګران د 28 شوټلونو او رستورانتونو په وڅل ویښ کار کوي اونکو کې د کرونا وایرس تصدیق شوه. د کم اورستا چې دغه هوټلي او رستورانتونه بند کړی شوی دي. پناران کې پاک پنجاب ټیکا هاوس نومې رستوران هم په هغه رستورانتونو کې شامل دي چې انتظامیه سیل کړي دي. خود یاد رستورانت مالک خورشید انور د اگست په 30 مشال ریډیو ته وویل نه صرف د دوی بلکې نور ټول هغه رستورانتونه خلاص دي کم په حق لچی ویل کیږي چې کارکونکو ټیسټونه یې مثبت راتللو وروسته انتظامیه بند کړي دي. انتظامیه والا راغلی وو، خبرې را سره وکړي او بیا لاړل. زمونږ په ریسټورانت کې د یو تن هم کرونا ټیسټ مثبت نه دی راغلی. پناران کې یو هوټل او ریسټورانت نه دی بند. خپه ګڼ شمیر کې سیلانیان راغلي دي. په روان سیزن کې زمونږ کاروبارونه ډیر خراب شوي دي. خو د حکومت د اجازه وروسته د 13-2 اونونه سیلانیان را روان دي. اوس که حکومت بیا لاکډاون ولګولو نو موږ یې خبره نه منو، ځکه چې په پاکستان کې کرونا نشته. د اگست په 15 د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د ان سی او سی مشر اسد عمر د کرونا وایرس لوجې لګول شوی بندیزونه او سمارټ لاکډاون د خاتمه اعلان په کولو سره ټول رستورانتونه، مارکیټونه، تفریحي او سیلګری ځایونه د خلاصولو اجازه ورکړی و. خو د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټر وسیم خواجه مشال ریډیو ته وویل حکومت خو اول په لاکډاون کې د وخت نه وړاندې نرمي وکړه او له هغې وروسته رستورانتونه او سیلګری ځایونه خلاصولو کې هم د توندۍ نه کار واخیستو چې لوجې په کیسونو کې د زیاتوالي ویره پیدا شوې ده. موجوده وخت کې خو په کیسونو کې کمواله را روان دي او که خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل کولو نو دا نور هم را کمیدې شي. خو په ناران، کاغان کې چې کم دا نوي کیسونه راغلل نو دینه معلوميږي چې رستورانتونه او هوټلو مالکانو سره سره سیلانیان هم په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي. حکومت له پکار دي چې په احتیاطي تدابیرو د عمل درآمد یقیني کړي، ځکه چې دا کیسونه به صرف تر یادو علاقو نه پاتې کیږي بلکې د سیلانیان چې واپس خپل سیمو ته لاړ شي نو هغل ته هم ترې خلک متاثر کیدی شي. نو په احتیاطي تدابیرو عمل پکار دی. د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر لخوا د اگست په 30 جاری کړی شو شمیرو تر مخه په 30 ساعتو کې شاوخوا 1500 کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي. شاوخوا 3 رغېدلي دي او 9 مړه شوي دي. د کم وروسته چې په ملک کې د مړو مجموعي شمیر 6200 ته رسیدلې ده. یاد سنټر وایي پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثر کسانو شمیر 293000 نه اوړېدلې ده، خو 2500 پورې ترې بیرته رغېدلي دي او ملک کې دا وخت د فعال کیسونو شمیر 10180 پاتې ده. د فروری په 26 په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس مخې ته راغلی وو او د مارچ په 13 تر لومبه تن د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. د مئی میاشتې اخیری نه په پاکستان کې په زیات شمیر کې کیسونه راتلل شروع شول او په جون میاشت کې 1,00,000 نه زیاتو کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی وو او 2,825 کسان ته مړ شوی ول. خو د جون 28 نه په دې خوا په مثبتو کیسونو کې کمواله راتلل شروع شوی دي او د جولای 18 نه هر ورځ د 2000 نه کم او د اگست لومبه نیټې نه هر ورځ د 0 نه هم کم کیسونه مخې ته روان دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت سیلګرای ته د پسوبه کې سیلګرای ته د ودی ورکولو د سیلانیانو ته د سانتیاو لپاره د سفاری ټرین او په پیښور کې درنه دی بس منصوبې پیلولو منظوري ورکړې ده. د چارواکو په وینا دغه سفاری ټرین یا ریل ګاډی به له پیښوره تر ټکه او بل ریل ګاډی به له پیښوره تر تخت بای سیلانیان وړي او یو بس په زوړ پیښور کې دننه خلک ګرځوي. پر دې موضوع د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې ویان عبد اللطیف مشال لیډو ته د اگست په 15 مول چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان او افاقي ریلوی محکمې سره په دې اړه خبرې شوې دي او د پیښور نه تر اټکا او بل د پیښور نه تر تخبه دوه سفاري ریلګاډي یا اورګاډي به چلول شي. دغه علاوه پیښور ښار دننه چې کوم پخوانی تاریخي او کلتوري ځایونه دي د هغې لپاره هم یو وار بیا د بس سرویس د پرانستلو پریکړه شوې ده.
د پیښور نه تر اټکا پورې او په دویم روټ چې کوم دی نو هغه د پیښور نه تر خوی پورې د سیلګرو د محسوس دغه لپاره کوم پروګرام پرې کې خوده شوي دي. نو پای کې کیمرا رایډ، والیبال، فوټبال او داسې کیسل بلډنګ، ټگ آف وار، یوگا او داسې مختلف لایو انسټرومنټل میوزیک چې هغه ټرین سیلګري موږ سره دي نو هغه په ټوله لار په دې محسوسېږي. ورسره ورسره دا چې کوم تاریخي مقامات په دغه ځایونو کې راځي خاص کر د تخبې چې کوم بودا دغه دي ټرین کوم پروگرام دے اغا بس سروس دے دا بس سروس با پا پیخور خار کے شروع کی گی پدے کے بس ہلگرو تا زمون چی کم تاریخی دے نیدی پا پیخور کے خاص کر میزیم شو سی ٹی آو شو گورگٹری شو پرانا مندر شو اور سر اور سر آتی زمون کم دل تا دا روایتی دا فوڈ دے نیدی خاص کر نمک منڈے دا غی یو ٹرپ پدے غا ہلگرو تا ورکڑے کی گی.
دا چې کله به دا منصوبه پیلېږي څومره وخت کې به دا سرته رسي او په دې به څومره لګښت راځي. نو دوی وایي چې د ریلوې محکمه چې وفاقي ده صرف هغوی سره په دې اړه خبرې پاتې دي او د هغې سره د خبرو وروسته به په دې زر تر زره کار شروع شي.
صوبایي حکومت د وفاقي حکومت یعنی د پاکستان ریلوې سره د محرم نفس یو پروګرام شیډول کړی دی. انشاءالله په دغه اجلاس کې به دا فیصله کیږي او بل کاسټنګ دغه چې کم دی هغه هم د پاکستان ریلوې د فیزیبیلیټی نه پس په هم کې مونږ خپل اندازې سره خپل اسټیمیټډ کاسټ لګولی دي چې د پر پسنجر نه بجې 1000 روپیز ټکټ پر مت کې دی عمده شان د ریفریشمنت نو دا ټوټل 5000 چې کم دین هغه د تخبه د وشو 11000 چې کم ټریپ ته هغه د کم د ټک خور د پاره د پیښور نزی نو هغه د پاره بد کی.
عبد اللطیف دا هم ویل چې بهر ملکی سیلانیان ک په دې کې چر سفر کوي نو د هغوی د امنیت او سنتیا ویل لپاره چې روند نه کم طریقې کار صوبای حکومت ټاکل دي هم هغه باندې به عمل درآمد کول شي. په خیبر پختونخوا کې د کلتور د خوندي ساتلو یا کلچر اینڈ هیریټیج پرزرویشن اتحادیه غړي شکیل وحید الله د حکومت دا ګام وستایو او دا یې په صوبه کې د سیلګری او د اون د پرمختګ لپاره یو مهم ګام وبلو. خو یې ویل چې باید دې کې د پیښور دننه هم تر تورخم لنډی کوتل پورې تا سفاری ټرین یا د اورګاډو سفر هم شامل کړي کوم چې په نړیوال کچه هم د سیلګری لپاره ډیر اهمیت لري.
خو ورته په دې نظر باندې ګورو چې کم از کم عوام د خپل تاریخي مقامات د اهمیت او د دې ضرورت نه چې کم دی آگاشي خو بل اړخ ته پی دا پروګرام شروع کړي صوبایي حکومت د اټکه پورې سفاری ټرین په کار داري چې موږ سره الریډي کم دی نو د تاریخي حواله سره لنډی کوتل تورخم پورې موږ سره د ریلوی لائن ترې دی نو زما خپل خیال چې د اټک نه زیات مهم چې کم دی نو هغه د تورخم هم پورې لنډی کوتل پورې دغه زوړ ریلوی ټریک چې کم دی هغه بحال کی او دا سفاری سرویس شروع کی د دینه به زیات ګټه به مونږ ته د غیر ملکیانو نه ملاوي کی.
دی وای چې د پیښور دننه ډیر ځینو داسري چې تاریخي او کلتوري اهمیت لري نه باید د هغه د خوندي ساتلو لپاره هم په مستقله توګه منصوبه بندي وکړي شي ځکه چې دغه ځایونه او نخې په ورانه دودي
شاہ جی کے ٹیریا گورگٹرے دے بابر برج چھو سمنگو بابر پل دے چو گجرو کے دا شان دے کسا خانے چھ کم دے خپل تاریخی حیثیت لری پدے کے تکمن اتیش تاریخی باغونو اگے کے صرف اس دو پاتی دی یو شی باغ دے او یو وزیر باغ دے نو دا بنیادی شزونی چھ دے تا کہ دے پر حکومت ل پکاری چھ سنجیدہ بنیادوں نو پاندے مستقل دے س یو داس لا عمل تیار کی
دا دونا چھ دا کرونا وبا دا خریدو ل ویری خوشا 15 میاشتو پوری دا سیل گرے ٹول زینا او ہوٹلنا حکومت بنکڑو حکومتیش میرے تر مخه د ټول بند ختمې دوه ورستو د 14 اگست نه په دی خو یوازې 15 ورځو کې سبان دی یو لک مقامی سیلانیان د سوبې سلګری زینو مخه کړی و چې پکې د ټولو زیات خوشه 80000 د پټاباد په لور تللی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د خیبر پختونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په کوارډ ډیویژن کې هم د عاشوري دستوري منځلو لپاره تیاری بشپړې شوې دي. انتظامیه وایي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي. د صوبې چیف سیکرټري د دغو انتظاماتو جاج اخیستلو لپاره د سیمې دوره کړې. ځایي خلک هم هیله مندي چې د محرم شپې ورځې به په امن کې تیرې شي. د ممتاز بنګش رپورټ.
د پولیس وین فضل نعیم تر مخه هنګو کوهات او اورګزو کې ځای پر ځای حفاظتي پوستې هم جوړې کړي او د امن پر ځای ساتلو لپاره د نورو ضلعو نه پولیس او د اف سي ډلې هم راغوښتي او چې خپلې ذمہواري ورته سپارلې شوې دي. بلخوا د دواړو مسلکونو ترمنځ د امن او ورورولۍ فضا پر ځای ساتلو په غرض د ډویژن مشرانو او عالمانو جرګې هم شوي. کوهات ضلع پخوانی ناظم او جمعیت العلماء اسلام ګوند مخکښ ګوهر سیف الله خان مشار ډو ته ویلي چې د دواړو مسلکونو مشرانو د امن پر ځای ساتلو عهد کړی او دوی به خپل تر سره کولو پوره پوره هڅه کوي.
زبرته یو شویم چې ان شاء الله ورخان مخبل کې عہد کړی دی هر دوه مسلکونو چې خپل کې برداشت او افا متفهم سره به د محرم ترو از به سابقه ان شاء الله.
د پیښور های کورټ په خونی مشر جج یا چیف جسټس سید ابن علی وای کچری بهاري قوتونه د سیمې امن خرابول غواړي نو د هغوی لارې نیول او د خلکو حفاظت کول د حکومت کار دی. زئی خلک د هر یو مسلک سره تعلق لري خپل کې یو دی.
سوره پورې د مو تعلق تے دا اہل سنت و دا اہل تشیع دا اوس آغا خا زمانہ لاڑا اوس مخبلا کے تعاون دے مخبلا کے یو بل سرا ناس پاس تے انشاءاللہ دا بو اند سے رو رو بزیتے گی.
هنګو کې د سونی سپریم کونسل مخکخ او قانون پوه حسن خان مشال ریډو ته وویل چې دواړه مسلکونه په دې پوه دي چې ترقی او خوشحالي د امن سره تړلې شوی ځکه دوی ټول په شریک سره د محرم ارشد د امن سره تیرول غواړي.
ان شاء الله هنګو کې امن وو امن دی ان شاء الله امن به قائم او دائم وي. د مو چونکی علاقه دی هنګو کې چې امن وي امن سره ترقی وابسته دی مدا واړو چې هنګو ترقی وکړي هنګو کې خلک ایجوکیټ شي هنګو کې خلکو بزنس ډیولپ شي هغه لپاره موټول قوم دا فیصله کړی دی انګو کې امن قائمول پکار دی او دن علاوه ایڈمنسٹریشن سره لائن فورسنګ ایجنسی سره مو په پوره پوره تعاون کوو امن په حواله سره.
د کوهر ډیویژن انتظامیه وای چې په محرم کې د امن پر ځای ساتلو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړي او سخت ګامونه یې پورته کړي. بلخوا د انتظامیه له طرفه د انتظاماتو جاج اخیستو او د سیمې مشرانو سره ملاقات په غرض د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری قاسم نیاز 13 ورځ د کوهر دوره وکړه او د انتظامی او علاقایي مشرانو سره لیده کته وکړل. په دې مهال د مشارې ډوته وویل دوی هیله لري چې په جنوبی ضلعو کې به د محرم ارشه خیر او خیرت سره سر ته ورسی.
او باقی خو پولیس او انتظامیه کافی روزونه لګیا دی او غی خپل انگیجمنٹ هم شروع کړی دی خپل ډیپلویمنٹ پلانز هم جوړی هغه خو مونږه په ټیکنیکل سطح باندې په ډیرو کې موقتل نن په کوهات کې هم کافی اوږدې خبره ترې پوه شوې. خو ټولو کې غټه خبره دا ده چې مونږ ټول یو موټی شو د علاقې د امن لپاره پدې خاوره باندې ترقی الکې دي چې دې باندې امن راشي او امن تاسو ثابت کړی چې امن راغلی دی امن مخکم راغلی دی امن بئی ان شاء الله.
کوهر ډیویژن د عاشوري په میاشت کې یو حساسه سیمه شمرل کیږي ځکه چې د دین وړاندې په هنګو او نورو سیمو کې ګڼ شمېره پیښې رمخته شوي چې نه یوازې د سیمې امن ته زیان رسولې بلکې ګڼ شمېر خلک هم یادې بدمنې لمنځه وړي. ولی تر تیرو یو څو کالو راهیسې د دواړو مسلکونو خلک یو بل سره مټ په مټ ولاړ دي او د ورورولۍ فضا ته یې دوام وربخلې. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا مربان خبرونه نیمایی تا رو رسیدو دا خبرونو لندیز با احمد شاہ زمی وارو.
د پاکستان د بهرنی چار وزیر ویلی چې نن به د افغان طالبانو له لوړپوړي پلاوي سره په اسلام آباد کې خبرې کوي. شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډه کوله چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو تر دې ځای را رسولو کې رول لوبولی دی چې اوس د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې پیل شي. په قطر کې میشت افغان طالبان د سیاسي دفتر یو پلاوی د پاکستان پر بلنه پرون اسلام آباد ته رسیدلې دي چې مشرې د دفتر مشر مبلغنی برادر کوي. د پاکستان د تعلیم او مسلکي روزنې وزیر ویلي چې د تعلیمي ادارو بیا پرانستلو لپاره به د راتلونکي سپتمبر میاشت پر 8 نیټه مشاورتي غونډه کوي. شفقت محمود دا خبره پرون د پاکستان قومي اسمبلی غونډه د وینا پر مهال وکړه. په پاکستان کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر 2,03,211 رسیدلی دی، بلخوا له دې وایرسه 6,255 کسان مړه شوي خو تر 2,08,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. د پاکستان حکومت وایي په اګست میاشت کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په کمېدو دي. د افغان ولسمشر دفتر د پنجشیر ولایت له مرستیال والي او امنیت قمندانو غوښتي چې د هیواد د فوټبال فیډریشن د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سو عملیاتو تفصیل له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر لون مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې دغه چارواکي کابل ته راوغواړي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر پرون ایران ته رسیدلی او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاري پیاوړي کول دي. ټاکل شوی چې رافایل ګراسي بنن او سبا د ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي په ګډون له لوړپوړو ایراني چارواکو سره وګوري.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل رپورټ ته براشو د شمالي وزیرستان د شوالو سدونکو وایي حکومت او پوز ورته اجازه ورکړي چې خپل غرونو ته لاړ شي او د زنغوزه او یا چلغوزه او خپل فصل له نږدې وګوري او میاش پس یې وښو کوي. دوی په یوه وخت کې تور پورې کوي چې زنغوزي په ټیکدارانو خرڅول کیږي خو امنیتي چارواکي دا تور نه مني. د عمر وزیر رپورټ.
د شمالي وزیرستان شاول باکاخیل جاني خیل او کابل خیل قبیلو مشران وایي چې حکومت او فوز ورته انټری ورکړې و چې شاول کې خپل د زنغوزو فصل وګوري خو په پښ زیارت پوستای سر کړي خپل د پلار نیکه خورته نشیت للې. د شپږو کالونو نه بې کوره هم دي او په کال کې یو ځل د زنغوزو شو کولو ته هم اجازه نه مومي. دوی تور پورې کوي چې ټیکاداران هلته ولاړ شي حکومت اجازه ورکړي. دوی د خپل زنغوزو فصل نه محروم کړي. د شوالو سیدون کې ریاض خان مشال ریډیو ته وویل
سمیشت مخکې د انټری ولا پراسس شریو د انټری ولا پراسس وشو ځنی خیل باګ خیل کو بل خیل کو مرغلای دی پښ په زیرات باندې نو ستای دته مخته آرډر نه ملاويږي. داس کا سوچ عادت دې سره لینک وی هغه خال ته آرډر ملاو دی هغه خال تلای دی هغه خال کې غټه هو قاتل امید هغه کا سوچ دې سره لینک نشته دی خپل جایداد و دی نک جایداد و دی امید نه پرېږ دی خال کې دا شکوک به دو شوی دی چې زربه زبر دل دا شای دا خال خرڅوي دغه میز دغه کومه دا ټینګه دو چې پدانه دل میش د غټه پښتنه نه کې میش پښتنه کې به د خورو پښتنه کې د امن په نوم شاول وته پرېښای وو په ناسو ان شاء الله بيستاري سره میش پدارو دنه سپي سپره میش تخپل حق مل شوې نه خپل خوره ته مينه تللی نه.
د شاوالو سیدون کې امان وزیر وای چې د شاوال خپل خلق په سوال مهنت خپل شاوال ته نه پرېږدي واپسی خوصه چې په کال کې یو ځل دومره وخت نه ورکوي چې خپل د زنغوزو فصل په اسانه راوړي.
چې کله ها د غټه د چلغوزې د ټولول ټیم په قاعده مش انټری ان ای سی نمبر خلک نو مینه هور کې چې د مش خپل ملکیت ته نو د په قاعده مش تا نوټیفیکیشن هجرې کو چې کله مش پس زیارت چک پوست تا رسیږي هغه ته د اجازت نه ورکوي. عام غریب خلک ته هغه د پر بیا هم لیمټ کړای چې د دې پر وخت چلغوزي په یو غټه کې
د باکا خیلو یو مشر ملک پسین وای چې حکومت او فوز د جرګې وروسته دوی ته اجازه ورکړه خو بیا یې په پوله ایثار کړل.
میژ یو جرګه مقرره کړې وه شاول د پورا هغه میژ ته شاول آرډر وکړ چې میژ منیسټر صاحب وپکې او د میرم شاه ڈی سی وپکې کرنل صاحب وپکې میژ دوه ورځې مخکې پوسټ سره نه ته چکیم ته آزاد کړای وو. میژ ورا سره دری دویش په پپش دی رات بندې په میژ بندې وښولې میژ ته اکشا آزاد ملاو دی خو میژ ته د پټ دی رات نه دله اجازه نه ملاویږي.
د شوال خلکو دغه غوښتنو او تورونو په اړه د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته لرسنه یو سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورونه ردوي. دوی د شاوال مشرانو سره جرګه کړې چې پکې په خپل ناس وو. د شمالي وزیرستان او بنونه د صوبایي اسمبلی درې غړي هم په دغه جرګه کې ناست ول. اوس مهال دوی صرف خپل د زنغوزو فصل لیدل غواړي چې د مختلفو قبیلو سل مشران یعنی نمایندگان دوی وټاکل، خو د سلو په ځای دوی 1500 پورې د باکا خیلو، جانی خیلو، کابل خیلو، مادا خیلو او خدر خیلو مشران شاوال ته د خپلو زنغوزو فصل لیدلو ته ولېږل چې هلته رسېدلی. میاشت پس چې دوی کله خپل فصل شو کوي نو بیا چې څومره هم مزدورانو لیست ورکوي هغوی ته به دوی اجازه ورکوي، خو داسې نشي کولی چې ثابت کامونه هلته ولېږي ځکه چې تازه تازه عملیات هم د شاوال کلیر کولو لپاره روان دي. څوک به هم د خپلو زنغوزو نه محرومه کیږي او را روان کال پورې تمه کړي چې شاوال کلیر کړي، نو راتلونکي کې به د اجازت نامو ضرورت هم نه پیښیږي. شاوال د زنغوزو لوی ځنګلات لري. اوسیدونکي د شپږو کالونو نه بې کوره دي. د دوی په وینا هر کال د دوی زیاتره زنغوزي ضایع شي که حکومت او فوزر شاوال ورته کلیر کړي او دوی نور خپلو سیمو ته ورستانه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن پروم د کباری زکونکو اتحادی عہدیدارانو ویلي چې دوی د پیښور په درو پونترونو کې د قبالی ضلع زدهکوونکو لپاره د داخلو کمپین پیل کړی. دوی په خبره له زدهکوونکو سره له نږدې ګوري او له خپلو حقونو یې خبروي. د دې زدهکوونکو د دې هلو ځلو په اړه د فرهاد شینواری دا رپورټ.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن په نوم د زده کوونکو اتحادی او د داران وای دوی په پیښور پونتون، اګریکلچر پونتون او اسلامي کالج پونتون کې د پخوانی فاټا زده کوونکو لپاره د داخلو مهم پیل کړای. دوی د قبایلی ضلعو نه راغلو نو زده کوونکو لارښوونه کوي، داخله فام ورته ډکوي او سکالرشپ، لوبو سیټ او د فاټا مخصوصې کوټې سیټونه نه خبروي. دوی وای د دې مهم بنیادی مقصد د قبایلی ضلعو زیات نه زیات زده کوونکي پوهنتونونو ته راوستل دي چې هلته ورسره د تعلیم پریوتې شرحه بیرته راپورته شي. د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی او د خیبر سټوډنټس اسوسییشن صدر ابودردا شینواری مشال ریډیو ته وایي،
مونږه دلته په هر کال چې کوم بی ایس او د ماستر داخلي وي مونږه د هغې لپاره د رهنمایي کیمپ باقاعده نکات کوو چې سابقه قبایلی اضلاع زده کوونکي دلته راځي او د هغوی چې کوم ستونزې او مشکلات دي نو مونږ د هغوی خدمت لپاره دلته کې ناست یو. بیسکس چې کوم ستونزې وي یا مشکلات وي د سټوډنټانو ته هغه سبجیکټ سلیکشنز وي نو مونږه یعنی کیریئر کاونسلنګ کوو د سټوډنټس چې هغوی ته په سبجیکټ سلیکشن کې کوم مشکلات وي مونږ سره باقاعده یو ایکسپرټ سټوډنټ دی هغه ناست وي او مونږ هغه سټوډنټس ګایډ کوو. دې سره سره ایڈمنسٹریشن طرف نه چې مختلف قسمه ستونزې وي د سټوډنټانو ته چې هغه چې کوم نوي سټوډنټ راځي نو هغه نشي هینڈل کولای نو مونږه ایڈمنسٹریشن طرف نه چې کوم ستونزې دي په کې مونږ د سټوډنټانو مدد کوو.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن یو بل عہدیدار عبدالقادر پردی هم د داخلو دغه مهم پاړه وویل،
پل مونږه ایڈمیشن کولو مونږ ته هم ډېرې ستونزې وي نو د دې په شا باندې ډېر غټ مدد پریوځي او مونږ دا مدد زمونږ کړی شوی دی. مونږ اوس کوشش کوو چې مونږ څومره وروران راځي د ټرایبل ډسټرکټ نه د هغې مونږ دا هیلپ وکړو او هغې سره دا ستونزه چې کوم دا هغه مونږ د دې ستونزې حل کړو. د دې نه علاوه چې کوم دي مونږ دا کیمپ چې لګوو مونږ په هر کال باندې دا کیمپ لګوو او چې څومره طلبه دي هغې ته مونږ باقاعده ویلکم کوو، موسٹ ویلکم ورته کوو او د دې سره سره بیا د فاټا ایکس فاټا چې سونم طالباري دا غي یو خر نمایو شي اغه نورم تعلیم ته توجه زیاته راشي په دې باندې خټ اثرات پر وځي تعلیم تر سره کو موږ خپل خيو جون جوړ کو بیا موږ خپل علاقو کې پخخه پوسټونه باندې مطلب ال تمنګ د کوم خدمت کو نو دې سره خو تعلیمي شرکې هم اضافه کیږي او دې به سبا په هر میدان کې د خپل حق وختونو وختونو کې جوړ شي
د کبیلی زلوز د کون کې وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو په وخت ور سره واده شوی و چې د ملک په یو شمیر پونتونونو کې به د دوی مخصوصه کوټه نه ختموي او دا به دوه چنده زیاتوي خو تر اوسه په دې عمل نه شوی او باید دغه کوټه زیاته کړل شي د خیبر سټوډنټس اسوسییشن او د داران وای چې په پیښور پونتون اګریکلچر پونتون او اسلامیا کالج پونتون کې د پخوانی فاټا یو اندازې مطابق درې زره زده کوونکي سبق وای چې سبا باندې درې سو کې دا وخت په مخصوصه کوټه باندې داخل دي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت پر ناکامۍ نیوکه کړې ده. د دې سازمان د آسیا برخې مرستیال مشر پتریشا ګاسمن پرون له مشال ایډیو سره په مرکه کې وویل چې د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامۍ دا پیغام رسوي چې د حکومت د خلکو د ساتنې وس نه لري یا نه غواړي دا کار وکړي. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فیډریشن مخکنی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فیډریشن فیفا له خوا د افغان خزینه فوټبالرانو پر جنسی زورونه تورن پیژندل شوی. افغان حکومت هم د نیولو امر کړی دی. پرون افغان ځواکونه پنچیر ته د نیولو لپاره ورغلیول خو خالی لاس ستانه شول. صفی الله ستانګزی له پټریشا ګاسمن سره د مرکې په پیل کې لاغې پوښتنه کړې چې د کریم په نیولو کې د افغان پوځیانو پاتې راتل د افغان وګړو لپاره څه پیغام لري.
Well, the message it sends is that their government, the Afghan government, is unwilling or incapable to protect them.
دا پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي یا یې په ساتنې باندې وس نه رسیږي. دا قضیه واقعا د حکومت لپاره یو آزموینه ده چې دوی ان کرام الدین کریم نشینی ولای نو څنګه د اصلاح لاس راوړلو دفاع کوي چې له 2000 لومړي کال راهیسې کړی دي.
According to the latest report from Panjshir, le Panjshir چې ویل کیږي کرام الدین کریم په کې د راپورونو په اساس د سیمې خلکو د غد نیولو مخه نیولې. عام خلک څنګه قانع کېدای شي چې د بشري حقوقو په نقض باندې د تورنو خلکو لملاتړ لاس واخلي؟
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلوالې ملیشي لري چې دوی ساتي او د قانون لسترګو پټ فعالیت کوي. لډیره وخت د خبره روانه ده. د بيخي عادي خبره ګرځېدلې چې زورور چارواکي کې د بشر د حقوقو د نقص موضوع وي یا فساد وي قانون نه دی پر عملي شوی. ل 2000 لومړي کال وروسته دولت د همدې مسؤلیت او د قانون د حاکمیت نشټوالی پستانو درېدلای. سرل دي چې حکومت نړیوال ټولنې د قانون د پلي کولو ژمنه کړي خو په پای کې خبره همغه کیږي. دا چارواکي عملی شي چې څه غواړي همغه تر سره کوي. د دې لپاره چې خلک د دې چارواکو لملاتړ لاس په سر شي باید ټول جوړښت واوري. هغه څه چې د افغان سیاست اوسنی اساسي کرښې دي. حقیقت دا ده چې له هیڅ سره د جدي سرغړاونو حساب کتاب نه دی شوی. حکومت د ډیرو داسو خلکو په تعقیب کې پاتې راغلی دی په دې معنی چې هیڅ کله دا فکر نه دی مات شوی. خو دا قضیه داسې وه چې باید د مفکوره او جوړښت مات شوی وای ځکه د ده پر ضد خلکو شهادتونه ورکړل. څارنوالۍ وویل چې دا قضیه تعقیبوي خو په آخر کې د پولیسو زور نه رسیږي چې دای ونیسي ځکه سیمه ییزې ملیشي ځواکمنې دي. په ټوله کې اوسنی ټول موظف چوکاټونه کار نه ورکوي ځکه سیاسي اراده نه ده موجوده.
As you mentioned, one of the criticisms has been that senior
یو انتقاد دا چې مخاوره او زورور خلک په افغانستان کې له قانونه تښتي. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
Well, of course it's right at the heart of the problem. If you cannot, if senior people, if powerful people evade the law, then
دا رښتیا ده. دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلک قانون نه مني نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي؟ هغوی دا ټول ګوري. هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته. هغوی پوهیږي چې که زورور ووسی یوه لاره پیدا کوي نو خلک د همدغه زورورو ترڅنګ دريږي او کار په همدې شکل مخته ځي. که مسله همدا سیروانه وي نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به ښځې سپورت ته زړه ښه کوي؟ ولې به هغوی هیله منې وي په دې حال کې چې له دې ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي خو په عمل یې قانون نه پلي کیږي او په پنجشیر کې که سیمه ییزې ملیشي دي یا هر څوک چې وي هغوی ساتي.
From a human rights point of view, how important is it that
the بشری حقوقو لارخه څومره مهمه ده کریم چې د فوتبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوتبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو، د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ، وښایئ چې څه کولای شئ د دې قضیې په اړه اقدام وکړئ.
په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم، کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولی شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karamidin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکتل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې هغوی د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د هغو د نیولو لپاره هڅې کوي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ځواکونه هم ولېږي، بیا هم پاتې راځي او سیمه ییز وسلوال دی ساتي. که چیرې مرکزي حکومت وایي چې قانون پلي کوي نو باید ځواب ووایي، د غنی حکومت وضاحت ورکړي او دا سړی عدالت ته ور وکاږي. زه د جمهور رئیس په لومړي مرستیال امرالله صالح چې د پنجشیر دی غږ کوم چې څنګه ممکنه ده دا سړی ونه نیول شو.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې له مرستیالې مشرې پټریشا ګاسپن سره مو د صفی الله ستانکزي مرکه اورېده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د جرمنی یو روختون وای داسې نخنخانه شته چې خی د روسیې د رژیم یو اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی. ناوالنی د محل د برلین په یو روختون کې بستر دی. هغه ته نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبیریا یو هوایی میدان کې د چای له څښلو وروسته مسموم شوی. د اسدالله لودین د موضوع تفصیل راکوي.
د جرمنی پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالنی پکې بستر دی. هغه د شنبه په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. دغه روختون پرون دوشنبه وویل د ناوالنی له بدن نه اخیستل شوی معاینات ښیي چې هغه د زهرو په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته جدي خطر نه دی پېښ. الکسی ناوالنی تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښار یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالنی کوما حالت ته ولاړ او 2 ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبه په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالنی قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالنی د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالنی چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالنی په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکولو او کافین نښې لیدلې دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نور کده.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو، را وباس سمارټ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو اکیډمۍ غړي وایي د پښتني ادب او کلتور د ودې چارو د پرمخ وړلو لپاره د پخوا پرتلا دوی زیات وسایل او ښه پلانونه لری. اکیډمۍ د رواني اګست میاشت پر 23مه په خپل کلنۍ عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې راتلونکي کال به د څلورم ځل لپاره په کوټه کې پښتو نړیوال کانفرنس جوړوي. د کوټې د پښتو اکیډمۍ د تاریخ او اوسنیو فعالیتونو په اړه دا رپورټ. د کوټې پښتو اکیډمۍ د خپل دستور له مخې د اګست پر 23مه خپل کلنۍ عمومي غونډه وکړه. د اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف چې نومیالی شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وویل د دې ناستې هدف د ادارې د روانو کارونو جاج اخیستل او د راتلونکي لپاره اهداف ټاکل وي. نوموړي د اکیډمۍ د تاریخ په اړه د معلوماتو راکولو تر څنګ زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې د بلوچستان حکومت د دوی لپاره د 1 کروڑ روپیو په اندازه کلنۍ ګرانټ منظور کړی دوی توانېدلي چې خپلې چارې په کامیابۍ سره پر مخ روانې وساتي. د اکیډمۍ سره د عوامي نیشنل ګوندې و صوبایي مشر د مالی مرستې یادونه هم وکړه.
په 1900 کال کې سلطان محمد صابر په مشرۍ کې پښتو اکیډمۍ د کرایې په یو شباره کې پرانستل شوله. په دغه افتتاحي اجلاس کې خانشي د عبدالصمد خان اچکزی هم ورسره و. کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور حکومت جوړ شو نو فارغ کې د پښتو اکیډمۍ ګرانټ 1 کروڑ روپۍ کړل شو. لہذا پښتو اکیډمۍ ابتدایي ګامونه واخیستل. لایبرری هم شته، کمپیوټر لیب هم شته. دا زموږ ګرد ملګري چې دي د وسړي نه تنخواه شته نه په تنخواه کار کوي، صرف د پښتو لپاره ګرد لګیا یو. تیر کال اصغر خان اچکزی وزیر اعلی راوستي، د هغه په توسط باندې تقریبا 1 لک روپۍ له وزیر اعلی زره بیل کړي. په خپل اصغر خان اچکزی دا وخت و موږ ته 50,000 روپۍ د میاشت راکوي. د یو بل امداد او د اکیډمۍ په ګرانټ باندې موږ په دا توانېدلي یو چې کتابونه هم چاپ او رساله هم زموږ درې میاشتنۍ لیکنه چاپېږي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ د رسالې تر مخه د اداره د مهال 1.5 غړي لري او انتظامی چارې یو کمیټه سمبالوي چې هر 3 کاله پس ټاکل کیږي. د اکیډمۍ جنرال سیکرټري خلیل باور وایي د اګست 23مه په غونډه کې دوی پریکړه وکړه چې راتلونکي کال د پښتو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د ده په وینا دوی په داسې لوی غونډو کې د سیمې ځوانانو او میرمنو ته د ګډون موقعو برابرولو تر څنګ وخت په وخت د هغوی د زده کړې لپاره پر مهمو ادبي او کلتوري موضوعاتو د لیکچرونو تابع هم کوي.
پښتو اکیډمۍ تر اوسه پورې 3 سیمینارونه کړي دي. په را روان کال به هم یو نړیوال سیمینار کوي. زموږ هڅه دا وي چې موږ کم نه کم 1.5% ځوانان په دې کې حاضر کو او سره د غسی یو لوی برخه میرمنو ته هم ورکو چې هغه د مشرانو سره کښېني، دوی وویني، دوی واوري او له هغوی څخه زده کړه وکړي. په جنوبي پښتونخوا کې چې څومره ضلع دي چیرې چې د پښتنو آبادي ده، موږ به قاعده له هغه څخه چې کوم ادبي تنظیمونه دي له هغو څخه 2-2-3-3 ځوانان رابلو او دغه وسایل ټول اکیډمۍ ورته برابروي. کله ناکله موږ دلته په اکیډمۍ کې چې څوک د تاریخ ماهر وي، څوک د کلتور ماهر وي، څوک د لینګویجز ماهر وي، څوک د ادبیاتو د اصنافو، نو هغه موږ داسې شخص راوغواړو او بیا خصوصا د ځوانان او دغه ځوانان چې اوس په پوهنتون کې ایم فیل کوي، پی ایچ ډی کوي، یا دغه سي د مجلو د لپاره لیکي یا واړو واړو کتابونه چاپ کړي دي، نو موږ هغه دلته راجمع کو او هغه بیا د دوی لیکچرز واوري د کوم شان دوی د کول واړي دغه مبارک لاغه څخه ته پوسو کی.
خلیل باور زیاتوي په اکیډمۍ کې د سیمې ځوانانو ته د پښتو لیک لوست زده کولو ترڅنګ هغوی د خپلې ژبې له ادبي اصطلاحاتو سره هم آشنا کوي.
مجھے لا تیرو دو کلو څخه د کوټ د اکیډمۍ په ودانی کې د پښتنو ځوانانو لپاره د پښتو ژبې د لیک لوست کلاسونه شروع کړي دي. دا د درو میاشتو یو کورس وي، یو نیمه میاشت لیک لوست او یو نیمه میاشت دی هغه بیا دوی ته موږ بنیادی ادبیات ورته وایو. مثلا دا چې دا په شعر او په نثر کې څه فرق دی، په ادب او په غیر ادب کې څه فرق دی، په غزل او په نظم کې څه فرق دی، مطلب څه ته وایي، مکتب څه ته وایي، افسانه د دا څنګه شی دی، باقاعده په هغه کې افسانې ورته وایي، او بیا د دوی چې ګروپ ورک وي دوی د هغه تکتیک کوي، هغه سره ماتوي، په هغه کې کردارونه چې دي پر هغه باندې تنقید کوي، د دې پر تیم باندې، د دې پر پلاټ باندې، پر ټول باندې، بیا پر مخ باندې دوی خپله مطالعه جاري وساتي. موږ د اکیډمي چاپ کړي کتابونه ورکو. د بل پښتو اکیډمي خصوصا د پوهنځیو د کالجونو کې چې کوم طالب علمان دي تر د هغوی ترمنځ تقریري مقابلې کوي، او اوس موږ یو تیاری روانه کړې ده د دې ټولو کالجونو چې په بلوچستان کې دي، چې چیرې پښتانه دي، که د هلکانو دي، که د نجونو دي، د هغوی ترمنځ موږ د سوال او جواب یو کویز مقابله وکړو، چې کوم سوالونه دي، پوښتنې دي، د هغه ټولو تعلق چې دی هغه د پښتو ژبې سره، د پښتنو له ادب سره، د پښتنو له جغرافیا سره، د پښتنو له تاریخ سره، له مشرانو سره، له ماضي سره، له حال سره، له دې سره د هغه تعلق دي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ یو بل شاعر او لیکوال غړی عارف تبسم چې په اسلام آباد کې اوسي او تازه دو کتابونه چاپ کړي، وایي اکیډمۍ باید د انټرنیټي اسانتیاو په کارولو خپلو هغو غړو ته چې له کوټې بهر دي په غونډو کې د ګډون موقع برابر کړي. تبسم د اکیډمۍ د چارو د لا خوالي په خاطر ځینې وړاندیزونه هم لري.
د دفتری کارونو د نورو مصروفیتونو له کبله چې زه لیرې وم، ما د پښتو اکیډمۍ په دې غونډه کې شرکت نه وکړ، خو کما په دې غونډه کې ګډون کړی وای درې وړاندیزونه به مې ورکول. اول دا چې کوم ملګري لري وي او هغوی په دې غونډه کې شرکت کول غواړي، د هغوی لپاره دي آنلاین شرکت بندوبست وسی. دویم د یو عالمی ویبینار وړاندیز به مې ورکول چې د پښتو ژبې او تاریخ په حواله وسی او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه لیکوالان په هغه کې ګډون وکړي. او دریم به مې د اکیډمۍ کوم کتابونه چاپوي هغه به مې د ټکنالوجۍ له لارې و خلکو ته رسولو او ایون په پیسو باندې د اخستلو لاری راستلې، او ژغیزه کتابونه به مې هم دا تجویز ورکولې چې پښتو اکیډمۍ په دې باندې کار وکړي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ د مالی چارو سمبالونکي ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د اکیډمۍ غړو په خپل غونډه کې سپارښتنه وکړه چې یاد اداره باید د سیمې له بېوزلو لیکوالو هنرمندانو سره د مالی مرستو لپاره یو اندازه پیسې بیل کړي. نوموړی زیاتوي په غونډه کې دا وړاندیز هم وشو چې اکیډمۍ باید د سیمې لیکوالان او زده کوونکي پر بېلابېلو ادبي موضوعاتو څېړنو کولو ته وهڅوي او د هغوی لپاره جایزې او انعامونه وټاکي. د کوټې د پښتو اکیډمۍ د رسالې تر مخه د ادارې د ودانۍ په کتابتون کې د مهال لږ تر لږه 10,000 کتابونه، رسالې او مجلې خوندي دي. په کوټه او شاوخوا کې د پام وړ شمېر لوستونکي د کتابتون غړیتوب لري او د خپلې خوښې د موضوعاتو په اړه کتابونه په اسانه ترلاسه کولی او لوستلی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په ننګرهار کې د چرګانو فارم لرونکي شکایت کوي چې له پاکستانه د چرګانو د غوښو او بې کیفیته درملو دانو واردولو د دوی په کاروبار بد اغیز کړی. دوی حکومت غواړي چې له پاکستانه د چرګانو د کارټنی غوښو په واردولو دی پوره محصول واخیستل شي او د بې کیفیته درملو او دانې د واردولو مخه دې ونیسي. خو چارواکي له پاکستانه د چرګانو د کارټنی غوښو د واردېدو خبره نه مني. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د چرګانو فارمونو مالکان وایي له پاکستان څخه د چرګانو د غوښو او بې کیفیته درملو او دانې واردول د دوی په صنعت او مارکیټ بد اغیز کړی دی. دوی له حکومت نه غواړي چې د چرګانو د غوښو په واردولو دی پوره محصول یا ټیکس واخیستل شي. په ننګرهار کې یو تن فارم لرونکی حسیب الله ترکه وایي
دغه کارتنی غوخه چې راځي موږ ته غټ مشکل هم دی جوړ کړی دی چې تیار پیک چرګ راځي د ورون په نامه باندې محصول کیږي یا د وزر په نامه محصول کیږي. تجارت د بندیدو غوښتنه موږ نه کوو، دا نړیوال تجارت دی کیږي. ولی محصول چې کوم یو دولت ته تعین کړی دی باید هغه حقیقي محصول به باندې وشي، به هیڅوک نشي راوړلی، موږ سره رقابت نشي کولای.
د چرګانو پارم یو تن روزونکی محمد اسب وایي په تورخم کې داسې کوم لابراتوار نشته چې د چرګانو لپاره واردون کې درمل او خوراکي توکي چک کړي.
دوایان رازی هیڅ لابراتوار نشته چې دا معلوم کیږي دا دوا د کډ لختي ودی فارمر بازی کړوی نه مجبور دی چې هغه والی ډیلران دی فارمران ورسره تړلی دی خپل سرمایه لري هغه ډیلر ورته دانم ورکی چې باندې ورکی مجبور دی والی
بلخوا د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو رئیس انعام الله صاحب په تورخم کې د لابراتوار د نشوالي لکبله د بی کیفیتو درملو واردول دی وی ستونزې په توګه منی خو له پاکستان څخه د چرګانو د کارتنی غوخو راوړل ردوي
بریډر په مطلق صورت ز ردوما د تورخم د ګمرک د لارې نه بریډر چرګان بند شوی دی واړه چرګان چې کم یو راځي په دې باندې کار روان دي تر څو موږ د دې جوګه شو چې موږ د تقاضې مطابق ارزول ورو دا بم پنځ دې راتلونکي کې بند شي
سره لدې چې په ننګرهار کې د چرګانو د درملو او دانو د تولید کارخانه شته خو فارم لرونکي له کیفیت ناراضي نه دي دا مهال د چرګانو فارم لرونکي یو رزنی چورګوړي دانا او درمل له پاکستانه واردوي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو ده